په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شو اردوونکو د مشال رادیو د نننۍ او نه ساعت خبرونو په دې خرنۍ خبري غړای کې زهارون بادشاہ در سلامونه وایم. په خبرونه کې د پاکستان په سپریم کورټ کې د وزیر اعظم پر ضد د اعتماد تحریک په تړاو د قضیې د اوریدنې حال درکو. پر یو شمېر نورو سیمو موضوعاتو هم رپورټونه لرو، خو پیل خبرونو انیسا اجمل به وړاندې کړي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټی کې د پاکستان په سپریم کورټ کې د هیواد سیاسي حالت پړه اوریدنه وشوه. امریکا د وزیر اعظم عمران خان هغه تورونه رد کړي چې ګنې د هیواد یې د لرې کېدو تر شا لاس لري، او د اوکراین ولسمشر وایي چې له روسیې سره د مذاکراتو پرته بل لار نشته. د خبرونو تفصیل. د پاکستان سپریم کورټ د هیواد پایني سیاسي صورتحال د اسخود نوټس کیس اوریدنه وکړه. دا اوریدنه د چیف جسټس عمر عطا بندیال په مشرۍ کې نن 15 کسیزه جرګه کوله. د اوریدنې پر مهال د پاکستان پیپلز ګوند رضا ربانی ویلي چې د اپریل په 3 د قومي سملې مرستیال سپیکر قاسم سوری د وزیر اعظم عمران خان پر ضد عدم اعتماد تحریک پړه د سملې غونډې سنډولو اقدام غیر آئینی دی. عدالت بیا ویلي چې د قومي سملې د مارچ د 1 او د اپریل د 3 د غونډو تفصيلات دی عدالت ته وړاندې کړل شي. د اپریل په 3 د پاکستان په قومي سملې کې ډیپټي سپیکر قاسم سوری د اپوزیشن ګوندونو هغه عدم اعتماد تحریک غیر قانوني وګرځو چې د مارچ په 8 د وزیر اعظم عمران خان د لری کول لپاره وړاندې شوی وو. امریکا د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان اغا تور رد کړی چې وای واشنگتن یې د حکومت ختمولو سازش کړی دی. د اپریل په 14 نیټه په واشنگتن کې د امریکا بهرنیو چارو وزارت بیان نیډ پرایس ویل چې امریکا د یو ګوند په مقابله کې د بل ګوند ملاتړ نه کوي، بلکې رد په خبره دوی د پراخو اصولو په اساس د قانون واکمنۍ او برابر انصاف ملاتړ دي.
There is absolutely no truth to the allegations as you heard from
da tur bilkul rikhtiyan de aw laka sanga che ma tirone tasta weliwal mugda pur aman aini aw jamhuri usulo mla thadiu da usul mo da pakistan aw da tur nare la paradi.
وزیر اعظم عمران خان دا کوي چې دغه په لری کولو کې د امریکا لاس دی. هغه په دې وروستیو کې یو پرچه ښکاره کړه او ویل چې دا یو خط دی چې په کې لیکل شوی چې یو بهرنی هیواد د حکومت څخه ختمول غواړي چې د په اېدا اغې نه غواړي چې پاکستان آزاده خارجه پالیسی ولري. د پاکستان ولسمشر ډاکټر عارف الوی د وزیر اعظم عمران خان او ماته کړل شوی قومي سملې کې د حزب اختلاف لمشه شیبا شریف نه د نگران وزیر اعظم لپاره د اهل کسانو د نمونو پړه تجویز غوښته دي. په دې اړه ولسمشر عارف الوی عمران خان او شیبا شریف ته د ګل پر ورځ یو خط استولې دي. د این لمخه ولسمشر باید د نگران وزیر اعظم انتخاب د وزیر اعظم او حزب اختلاف په مشاورت وکړي. التا د پاکستان تحریک انصاف ګوند فوا چودري ویلي چې عمران خان د نگران وزیر اعظم لپاره د ستر عدالت د پخانی چیف جسټس ګلزار احمد نوم تجویز کړی دی. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي تھامس ویسټ وایي افغانان لیواله دي چې زر تر زره خپلې جنکې په سکولونو کې وویني. ویسټ نن د اپریل په 5 په ټویټر پاڼه لیکلي چې په دې تړاو یې پرون له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره خبرې کړې دي. نوموړي وړاندې ویلي دوی د افغانستان د راتلونکي لپاره د یو ملي مشاورتي بهیر په اړتیا هم خبرې کړې دي. طالبانو د نوي تعلیمي کال په پیل کې ویل چې د جنکو د شپږم نه پورته تعلیمي ادارې په با تر دویم اعلان پورې تړلې وي، خو دوی د دغه ځنډ لپاره وخت مشخص نکړ. او د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی وایي چې له روسیې سره د جګړې د ختمولو لپاره د مذاکراتو پرته بل لار نشته. نوموړي زیاته کړې مذاکرات په داسې وخت کې کول ګران دي چې د روسي پوځیانو لخوا د ملکیانو پر ضد د ظالمانه کارویانو نښې مخې ته راغلي دي. زیلنسکی د اوکراین خبریالانو ته په غمرکه کې چې په سرکاري ټلویزیون خپره شوه وویل چې په بوجا خارګوټي کې شوي کارویان نه بخونکي دي. چارواکو ویلي چې په دغه خارګوټي کې د ملکیانو جسدونه موندل شوي چې پکې زیاتره په دالانونو کوسو او کورونو کې وشتل شوی دی، بلخوا روس ته تورونه رد کړی دی. د خبرونو پای
د مشال خبرونو مو لانی سي اجمل اوردل پروانه خبرونه کې اوردونکو پر دی او یو شمیر نورو سیمایزو موضوعاتو رپورټونه لرو. پاکستان سپریم کورټ نن په دریم ورځ هم د هیواد وزیر اعظم پر ضد اپوزیشن د عدم اعتماد تحریک په تړاو د درخواستونو اوریدنه وکړه. په دغه اړه معلومات درکو. په نهال کې پوزیشن غوندنو د پاکستان د پوز او استخباراتي ادارو له بشرانو غوښتي چې په روان سیاسي بحران کې خپل دریض په ډاګه کړی. د چارو یو شتون کې هم وایي چې وزیر اعظم عمران خان باید د هغو تورونو پوښتنه وشي چې پر اپوزیشن یې لګوي.
پکار دار چې فوجي عسکري مشران دا خبره په ډاګه کړي چې واقعي د حقیقت ته او حقیقت نه ده، نو بیا دې د عمران خان نوم ته پوښتږي.
اوریدونکو هرې خوا چون د ګرانۍ کیسې دي، نو په خوست کې هم یو مزدور د خوراکي توکو له لړو بیو سر ټکوي.
والا گئی جی وقتی گاڑی روسی کامل جی چلائی پمیاش کی قسم کے ایڑ تھوڑا خوستا شی دا سامان دما ساخ جک شیوی دی
نیرے دا لمشال ریڈیو سرو سے. اردم کو اول نئے موضوع بیا ہم دا اسلام آباد دا سپریم کورٹ اوریدنه دا چنن هم بدرایم ورځ باندې وشو، او دا غوریدنه وا چې اپوزیشن غوندنه هم د عدالت تتلی دی او د عدالت په خپل یعنی د خپل یاندي هم نوټس اغستو په اپریل په درېما کله چې د قومي سملای مرستيال سپیکر د سملای غونډه روانه شو او د لک سات ورسته بیا دا او چې په دغه غونډه کې د وزیر اعظم پر ضد چې کوم د عدم اعتماد تحریکو په رای شماری کېده، نو د هغه قرار هغه تحریک لغو اعلان کړ، رد کړ، او بیا تر هغې وروسته قومي اسمبلی هم ماته شوه. دغه ټولې کیسې تللي دا وخت عدالت ته. نن د درېمې ورځې لپاره هم دغلته اورېدنه د دې قضیې روانه وه. نو خپل خبریال سره بیا هم راغلی دی ګوهر مسید، د دنه به وپوښتو چې دا نن ګورجانه بیا مستلم شي او په دې عدالت کې خو مونږ خبر شو چې دغه نننۍ اورېدنه ختمه شوه، سبا ته به بیا دغه عدالت کېني او دغه قضیه به مخته وړي. نن پکې څه شو داسې کوم غټ خبر تاسو لرئ؟
مننه هارون بچا صاحب، ستړي مشي وایم ټول اورېدونکو ته هم. نن یقینا چې کوم د سپریم کورټ اورېدنه وه هغه اورېدنه د 12 بجې خوښه کې شروع شوله او اوس لک سات مخ کې ختم شوله. په دې کې چې کوم غټه خبره مخ کې راغله دا د 15 کسيزه بنچ د دې اورېدنه کوله، او دا 15 کسيزه بنچ چې مشري وه هغه چیف جسټیس پاکستان عمر عطا بندیال کوله، او هغه په خپل د اورېدنې کې دا خبره وکړه چې د نگران حکومت چې کوم د درو میاشتو د پاره حکومت جوړیدونکې دی یا جوړیږي به چې کوم وزیر اعظم عمران خان په دې ټول حساب کتاب کې را مخکې کړی دی، نو دی وایي چې هغه جوړول تر هغه وخت پر ممکنه نه دي چې سونه پورې دا غسیز د خبره چې مونږ سره یو ځای تر سوال نه وي. په دې بنیاد باندې دا وویل چې مونږ به دا فیصله زر تر زره کوو، او دې عدالت اوریدنه چې واده نن بیا وزن ډول سبا یو لسمی به بجې به بیا دا کیس اوریدنه شروع کیږي.
مننه ګورجان، مننه ګورجان. مونږ سره زمونږ بل خبريال ملګری عبد الله مومند هم راغلی دی. مومند صاحب تاسو هم ستړي مشي وایو، او څنګه چې مسید ویل دغه اوریدنه سبا ته وزنډول شوه، سبا به بیا اوریدنه کیږي. مونږ چې څومره دا خبرونه تعقیبوو که په انټرنیټ ګورو که ورځپاڼې دي کار څه دي که د پاکستان ټي وي چینلونه دي، مومند صاحب نو هغه ټولو کې داسې یو تاثر ورکیږي چې دا خو ښکاره جاره د آئین خلاف ورزي شوې ده، او سپریم کورټ دومره ارجنسی خپله کړه چې د اتوار پر ورځ چوټي وه، عدالت یې کولاو که ججان کېناستل، بیا هم په دې کې وخت لګي ده. دومره وخت تاسو دغلته څه ګورئ اورئ چې دا ستاسو غوندې خبریالان یا د چارو شنونکي څه وایي چې دا عدالت ولې دا فیصله زر نه کوي؟
بچا صاحب ډېره مننه، ډېر ویاړ دی چې تاسو سره نن راغلم. ټول نغټه خبر دا ده چې په پاکستان په آئینی تاریخ کې پہلے ځل داسې قسمه واقع شوی ده چې سپیکر د آرټیکل 5 لاندې د وزیر اعظم خلاف کوم تحریک اعتماد دی هغه ډسمس کو، هغه لږ کو چې دا د کانسپریسی ده او بیرونی سازش دی. نو دې ته وجه نه په دې باندې عدالتي بینچ دی د اتوار پر ورځ باندې ډېر ایمرجنسی کې کېناستو چې باقي باندې ډېر زیات اعتراضات هم دي. دا د پاکستان سیول سوسایټي هم وچتای، دا د پاکستان جوډیشري هم وچتای، پرون د جسټس مقبول باقر چې کومه شایعه او باقي کوم دا ویل چې د خوخي بینچونه چې دي د پاکستان د عدلیه آزادۍ باندې ډېر غټ ټکونه چتای نو دا یو مسله خدا او دی وخت کی دی وزیر اعظم عمران خان چې کوم فیصله و د قومي سیملی د ماتولو او غا صدر غا خبري منزور کړي هغه هم لا په پندنګ کړه هغه هم لا ولاړ د ځکه چې دا ټول سیز اوس په سپریم کورټ کې دی ډیپټی سپیکر د رولینګ نتاویږي په دې کې دوا هم نقطې دي او هغه دوا هم نقطې دا دي چې بطوري سپیکر چې کوم اسد کیسه دی د قومي سیملی آیا هغه اختیار چې دی هغه د قومي سیملی ډیپټی سپیکر ته شته او کشتانو آیا اسد کیسر د لیکلو په حالت کې دغه اختیار چې دغه ډیپټی سپیکر ته ورکړی کنه دی ورکړی یو دا نقطه ډیره اهمه ده په دې باندې بیس روان دی دویم دا چې پهلې ځل په پاکستان کې د آرټیکل 5 باندې د سیمو قدمه نه وشوي مطلب دسی د بنظیری خلاف د شګر دزی خلاف چې کوم د تحریک اتنی اعتماد راغلی په هغه کې په شملې باندې ووټینګ شو نو کلم دا نه وډې سپیشل وي نن که تاسو ګوري نن هغه د جسټس اتابندیال او د نور چکم وکیلانو دا موقع پلان دی کچھ د فوج دی آئی ایس آئی سربراہ چلے هغه د سپریم کورٹ راوغواړي هغه د سپریم کورٹ تراولي او دغه نه تپوس وکړي آیا دا کانسپیریسي دا څومره سیریس تا او دا د سپریم کورٹ دی د دې په دې معنی هغه اپډیټ کی معلومات دی ورکی نو نن هم دغه سبا دغه سماج دی ولسم مجو پر وزنډول شو او خو نن هم سپریم کورٹ دا خبره کوله چې نن موږ دا فیصله کوو پر نن هم دا ویل چې موږ دا فیصله کوو ملک په آئینی بحران کې دی او ساده دا پته نشته چې زه ایم نه ایم یا کنه ایم ممبر د قومي سیملې ما کنه ایم چې زه وزیر ما کنه ایم کدا قومي سیملې جوړه دا کماتا دا نو یو ډیر غټ سیاسي بحران او آئینی بحران د ملک کې
سید احمد صاحب تر سره اوس بیا هم دغه ته ورزو ګوهر مسجد ته مسجد صاحب دغه ته خوندن سیاسي خلک د اپوزیشن مشران هم درغلي وغي خبرانو سره خبري هم کړی دي نو دا غي دا خبرو نسب مهم ټکی مون سره شریکول شي چې دغه سیاسي اړخ ته هم وګورو کنه
مننه بچا صاحب لکه څنګه د نن ټول ورځ په مختلف زګونو کې خاص کر د سپریم کورټ مخ کې بچ کم هم د اپوزیشن ګوندونو یا د حکومت مشران راتلل نو میډیا سره به خبرې کولې په هغه کې خصوصي توګه باندې د اپوزیشن ګوندونو به دا خبره کوله چې دا چې سهم حرکت شوه د ډیپټی سپیکر چې قاسم سوری کم د تحریک لری کړی دی نو دا غیر آئینی دوی ورته ویل او دا ویل چې دا آئین خلاف ورزیده او د قانون خلاف ورزیده او خاص کر په سپریم کورټ نه به دا غوښتنه کوله چې تاسو په دې توګه باندې چې کم تارونه لګولې دي حکومت یا عمران خان چې دوی بیرونی قوتو په بنیاد باندې سازشونه کول او هغه دوی وایي چې د امنیتی چې کومه کمیټه ده د قومي امنیتی کمیټه ده هغه کې د عسکري ادارو مشران هم شامل نو هغه نه دا غوښتنه کوله چې عدالت ته دوی هم راوغړي او ورته و د وایي چې دغه سیز تاسو سپینوي وکي د دې سیز وضاحت وکي چې آیا عسکري ادارې دا خبره کلیر کړي چې داسې سازش کې دو او کنه کې دو نو ولې حس په حساب باندې زمونږه بدنامي کیږي او زمونږ د هیواد بدنامي روانه ده او خاص کر په دې باندې شهباز شریف چې اپوزیشن مشر دی هغه په کلکه توګه باندې دا غوښتنه وکړه چې نن زه دا غواړم چې د دې سیز وضاحت وشي سپینوي وشي
سمدا سمدا مسجد صاحب ډیره مننه ممن صاحب تاسو واره بیا راځو او لن کرا ته وای چې یو خو خدا د پوزیشن مشران دغلته اسلام آباد کې خبری غونډې کوي او سپریم کورټ ته هم استدعا کوي خاص ورته کوي دا اوس د پوزي او د استخباراتي دارو مشرانو باندې هم غږ کړی چې د خپل دریض په ډاګه کړی وراشي اوس پیناویو کې بلخوا کې د تاریخ انصاف طرف ته وګورو نه غي خو خپل پلویانو غږ کړی چې تاسو راځي او ما خام دغلته روزه ماته نن پس را غونډې کې چې خپل دغه کو خپل خوشاله کې او جشن کو نو دا حالت چې دوړ تاسو ګوري نو سدي په اسلام آباد کې دا وخت سره واندی په ټوله کې هغه د ملک په سیاسي حالت په څه دا سي جوور اثر وشي په نږدې راتلونکي کې
څو بالکل بچا سي د یو پاکستاني فوج چې هغه په ټوله عمل کې هغه دوايي چې موږ دینه باري دا غوړي ریپورت مطابق او هغه د وخت کې مختلف سیاسي جماعتونو ته پیغامونه هم ورکړي او ورته وایي چې تاسو خپل جګړه چې دغه په عدالتونو کې او په پارلمان کې وکړي هو که ریاست رټ چې دغه چرته چیلنج کوو کوم سیاسي جماعت یا څونو د ریاست ادارې چې دي هغه به پریکشن کې راځي پاکستان فوج د دې سیاسي عمل نه غوډه وایي چې موږ لري خو د دې عمل نه د امد د پوره عمل چې دی دا ګوري او په دې باندې نظر ساتي مطلب سرګ پټنه دي ناس نو نه که تاسو د بلاول بټو بیګا چانس دی سختو دا ورجن چې دی بلاول بټو رامخته کوم چې ډی جی آی سای او آرمی چیف او به نن شابه شریف هم دا خبره وکړه او دی حکومت کوم وزیران دی هغه هم دا دریض وړاندې کوي چې موږ خو تاسو وی اپوزیشن چې موږ ته الیکشن وکړي او موږ درته الیکشن اعلان وکړو اسمبلی ته مات کړو نو تاسو ولې چغې وخی په دې وخت کې یو ډیر غیر یقیني سیاسي صورتحال دی په پاکستان کې او اپوزیشن چې دې کوم سیاسي ګوندونه دی اپوزیشن هغه په دې نه دی خپه چې عمران خان اسمبلی مات کړه خو دغه کنټروورشل نن د الیکشن کمیشن هم دغه بیان مخه تراله چې موږ سره موږ په درې میاشتو کې الیکشن نشو کولای نو او الیکشن نشو کولای او سټاک ایکسچینج هم راځي آی ایم ایف هم خپل قرضه چې دا معطل کړه نو ډیر دې بد ماحول دی خو فوج چې کوم ویان دی ترجمان هغه بار بار میډیا ته او سیاسي جماعتونو ته دا پیغامونه ورکوي چې موږ د دې ټول عمل نشي دی هغه باري خو نن د ټول خلک چې دی هغه سپریم کورټ ته ګوري ماخام د شپې هم دغه بیسونه د میډیا نه بار هم په پاکستان کې په اسلامات کې دا بیسونه روان دي چې آیا سپریم کورټ بس کوي خو چونکې دا د قومي اسمبلی رولز دي نو سپریم کورټ دا وایي چې دا آئینی عمل نه دی د قومي اسمبلی خپل قوانین دي کوم چې ډیپټی سپیکر استعمال کړي تاسو موږ ته دا ثابت کړي چې دا دی آئین خلاف دی نو دی وخت کې پورا پاکستان کې غیر یقیني سیاسي صورتحال دی او عمران خان غواړي چې د نومبر نه پیله پیله الیکشن وکي او دغه ای وی ان مشين په ذریعہ باندې وکي او بیا په نومبر کې هغه تعیناتي د یو اهم تعیناتي وکي او بیا مخه تلار شي او دی وخت کې یو غیر یقیني عمل دی
صحیح شو ډیر مننه ممن صاحب او ګوهر مسجد تاسو دواړو نه نن په پاکستان سپریم کورټ کې هوریدنه وا مهمه اوریدنه ده سبا ته وزندول شو سبا بیا کیږي او دا غوریدنه چې د درخواستونو تللی دی عدالت ته عدالت په خپل هم نوټه سغسته دی دا د اپریل په دریمه کمه مستیال سپیکر د عدم اعتماد تحریک رد کړو او تر هغه وروسته به ولس مشر د وزیر اعظم په سپارښتنه قومي سملای هم ما تکړنو دا ټول کیسه تللی دی عدالت ته عدالت وی چې موږ به په دې زر فیصله راوړو خلک ورته ټول د هواد وګړي دغه ته د سترګي نیولې دي په دې موضوع کې بیا هم پاتې شو د پاکستان وزیر اعظم د هواد اپوزیشن ګوندونه تورن کړی چې د پر ضد ادم اعتماد تحریک د امریکا په لمسون راوړو عمران خان په دې لړ کې د مراسلې خط یادونه کوي چې په خبرې په واشنگتن کې د پاکستان سفیر د ته لیږلې خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نن یو ځل بیا د عمران خان دا تور رد کړ تفصیل له داوود خټکاورو
امریکا یو ځل بیا د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان اغه تور رد کړي چې وای واشنگتن یې د حکومت ختمولو سازش کړی دی د اپریل په څلورمه په واشنگتن کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت له ویان نت پرایز څخه یو خبريال پښتنه وکړه چې دا سي تور دی چې تاسو د عمران خان حکومت ختمولو د هڅو ترشا لاس لري نت پرایز یې په جواب کې وویل دا تور بالکل رښتیا نه دی
دا تور بالکل رښتیا نه دی او لکه څنګه چې ما تیرونه تاسو ته ویلی ول موږ د پر امن آئینی او جمهوریت اصولو ملاتړ یو دا اصول مو د پاکستان او د ټوري نړۍ لپاره دي موږ د یو سیاسي ګوند په مقابله کې د بل ګوند مرسته نه کوو موږ وسیتر اصول مرسته کوو د قانون د حاکمیت اصول او د قانون تر مخه د یو شان انصاف اصول of equal
justice under the law. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان دا تور پوری کوي چې د اغه پر ضد مخالف سیاسي ګوندونو لخوا د مارچ په 8 نیټه جمع شوی د عدم اعتماد تحریک راوړلو ترشا د امریکا لاس دی په 28 مارچ په لومړی ځل په اسلام آباد کې د تحریک انصاف جلسې ته د وینا پر وخت عمران خان دا تور پوری کړو اغه یو پرچی ښکارا کړ او وی ویل چې دا یو خط ته چپکی لیکل شوی یو بهرنی هیواد د حکومت زکه ختمول غواړي چې د په ادعا اغي نه غواړي چې پاکستان آزاد خارجه پالیسی ولري له دې ورستو عمران خان دو ځله د امریکا نوم واخست او وی ویل چې دا خط ورته د امریکا لپاره د پاکستان سفیر ورلېګلې چې پکې د یو امریکایي چارواکي ذکر شوی دی اغه زیاته کړه چې روسیه ته د اغه پورستی سفر ځنې بهر ملکی قوتونه خفدي او د اغه حکومت ختمول غواړي خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس یو اونې وړاندې هم دا تور رد کړی دی په پاکستان کې مخالف سیاسي ګوندونه پر عمران خان تور پوري کوي چې اغه له عدم اعتماد تحریک څخه د ځان ژغورل لپاره د دی په ادا د یو فرضي خط پلمکوي همددی مبینه لیک د تور پر اساس د قومی اسمبلی ڈپٹی سپیکر قاسم سوری د اپریل په درې منیټه د غونډې پر مهال د عدم اعتماد تحریک رد کړ. اغه دا ګام له اغه ورستو واخست چې کله هم د دې مبینه خط پر اساس د قانون پخوانی وزیر فواد چودری د نه باورۍ تحریک د بهرنی هیواد سازش وبله. اغه له قاسم سوری غوښتنه وکړه چې د عدم اعتماد تحریک ته رد کړي.
خلاف ورزی ہے یا نہیں ہے؟
فواد چودری دا وینا ختم دو سرسم ڈپٹی سپیکر سم دستی دا آئین پنزم مادے پر اساس دا تحریک رد کر اول اسمبلی وات
کی تحریک آئین قانون اور رولز کے مطابق ہونا ضروری ہے. کسی غیر ملکی طاقت کو یہ حق نہیں کہ وہ سازش کے تحت پاکستان کے عوام کی منتخب حکومت کو گرائے.
د پاکستان د آئین په پنځمه ماده کې راغلی چې پر هر وګړي لازم ده چې د خپل ریاست او آئین تابعداري وکړي. خو اپوزیشن سیاستوالو د حکومت پر خلاف د ناری وهلو لاري پر وزیر اعظم سخت تنقید وکړ او هغه په سیاسي تیخته تورن کړ. لدی ورستو عمران خان د اپریل په درېمه نیټه ولسمشر عارف الوی ته د قومي اسمبلی ماتولو امر وکړ چې ډاکټر عارف الوی ومانه او اسمبلی مات کړه. لدی سره په پاکستان کې یو سیاسي بحران رامنځته شو. د پاکستان سپریم کورټ ته د نوټس واخست او 15 کسیزه بنچ دا محال د دې اوریدنه کوي. اپوزیشن ګوندونه تور پوری کوي چې ډیپټی سپیکر قاسم سوری، وزیر اعظم عمران خان او ولسمشر عارف الوی له آئین څخه سرغړونه کړی ده. د مخالفو ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوری غورځنګ مشر مولانا فضل الرحمن د اپریل په 14 نیټه په ټویټر باندې له سپریم کورټ څخه خواست کړي چې د قومي اسمبلی د ډیپټی سپیکر امر دی رد کړي.
د مشال ریډیو خبرونه د سهار لنه او د مازیګر تر شپګو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 620 پر شارټ ویوز 2113 15315 پته او 15255 کیلو هرتز. انټرنټ تلاس رسته لره نو په مشال ټکي کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوی بڼه موجود دي.
د پاکستان اپوزیشن ګوندونو د دې هیواد له پوځي او استخباراتي مشرانو غوښتي چې د حکومت پر ضد د بهرني سازش د ګنګوسو په لړ کې دوی هم خپل دریځ په ډاګه کړي. دا لږ وروسته د قومي اسمبلی مرستیال سپیکر د اپریل پر درېمه د وزیر اعظم پر ضد د اپوزیشن ګوندونو د عدم اعتماد تحریک په دې ویلو رد کړ چې ترشای گوا کے بہرنے سازش کار فرماو. د چار روزی نشینن کی هم وای چې خبره کوا کی د هیواد پر ضد دیو بہرنی سازش وی نو پوز باید چپخل پاتې نشي. لپی خبره غلام غوس رپورٹ را کوي.
د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری د اپریل په 14 نیټه د یو ټویټ د لاري د بهرني سازش په لړ کې د عسکري او استخباراتي ادارو نه د خپل دریز په ډاګه کولو غوښتنه کړې ده او په ټویټ کې دا هم لیکلي دي چې د عمران خان انا د پاکستان نه اهمه نه ده. بلاول تیر شپه په سکر او غړی خدا بخش کی د ذوالفقار علی بوټو د تلین په مناسبت غونډه ته په وینا کې وویل چې عمران خان دی د بهرنی سازش په لړ کې کوټلی ثبوتونه راوړي. د بهرنی سازش ثبوتونه دی راوړي. مونږ د آی ایس پی آر او نورو هغه ادارو نه غوښتنه کوو کوم چې د قومي سلامتۍ په غونډه کې موجود وو. نو هغوی دې د دې وضاحت وکړي چې عمران خان وایي مونږ یعنی حزب اختلاف والا غداران دي. کچیری دا بهرنی سازش نو د بیا څه وکړل؟ د خو خپل پارلیمنت او حکومت مات کړو او په هغه سازش عمل وکړو. د پاکستان جمهوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمن لخوا په خپل شوی بیان کې هم د غوښتنه شوې ده چې د سپیر د خط او نورو معاملاتو په اړه دی عسکري قیادت د حزب اختلاف ګوندونه په اعتماد کې واخلي او د پوز د مطبوعاتي ادارې ISPR مشر دی د سازش د معاملې حقیقت بیان کړي. خبریال او سیړونکې شمیم شاهد وایي د حزب اختلاف د غوښتنه په ځای ده چې د استابلیشمنت ادارې دی د بهرنی سازش په لړ کې خپل دریض واضح کړي.
چردا الزام صحیح نو پکار دار چې پاکستان قواوې د پاکستان جاسوسي ادارې د پاکستان حکومت دې سکړې دي د یو دویمه خبردار کدا دروغ دي نو دې مطلب دار چې دا د پوجو هم په سیاست کې رادن نکول دی او پاغی باندې هم متوی دا شن مشکلات جوړول دی نو پکار دار چې د پوجي عسکری مشران چې کوم دین دی ته جواب ورکي او دا خبر په ډاګه کی چې واقعي دا حقیقت ته او کا حقیقت نه ده نو بیا دی د عمران خان نوم ته پوسوږي
د اپوزیشن د دې غوښتنو پر رد عمل کې د عسکری ادارو یا آی اس پی آر لخوا سندي ویلې شوې خو د امریکا د بهرنۍ چارو محکمې یو ځل بیا د عمران خان د دې خبر تردید کړ چې غنی امریکای وختل چې په پاکستان کې دی دغه حکومت ختم شي یاد دی وی چې د اپریل په 3 نیټه د قومي اسمبلی مرستيال سپیکر قاسم سوری د حزب اختلاف لخوا عدم اعتماد د خپل رولینګ د لاري مسترد کړي وو او د هغې وروسته ولسمشر عارف الوی د وزیر اعظم عمران خان په سپارښتنه د قومي اسمبلی د ماتولو امر هم جاری کړي وو
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستل شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې
ویډیوي او لیکلې راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شي
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوستری ګټه پورته کړي
د پاکستان د قومي اسمبلی تر ماتېدو وروسته د خیبر پختونخوا اعلی وزیر د اپریل پر 4مه وویل چې تر دې دمه د دې صوبې د حکومت ختمولو یا هم د اسمبلی ماتولو پریکړه نه ده شوې محمود خان زیاته کړې له وزیر اعظم سره لیدلې هم دي خو نوموړي ورته په دغه حواله څنګه دی ویلي د اعلی وزیر ترڅنګ د پاکستان تحریک انصاف مرکزی او صوبایي مشران دا ولري چې د مارچ پر 1 د خیبر پختونخوا د 13 ضلعو په بلتیاتي ټاکنو کې د دوی د کاندیدانو بری خی چې د صوبې ولس وسم له د ګوند سره ولاړ دی خو اپوزیشن ګوندونه تور پور کوي چې د ټاکنو د ګټلو لپاره د حکومتي وسایلو بې درېغه استعمال شوی دی شبیر احمد جان رپورټ راکوي
په مرکز کې د وزیر اعظم عمران خان لخوا د قومي اسمبلی ماتولو پریکړه ورستو د خیبر پختونخوا وزیر اعلی مطبوعاتو ته ویلي چې صوبه کې د حکومت ختمولو اختیار هم د سره دی خو لا تر دې دمه په دې اړه څه پریکړه نه ده شوې او نو ورته وزیر اعظم عمران خان په دې اخلاص سو ویلي دي آیا په خیبر پختونخوا حکومت په د قومي اسمبلی تحلیلولو یا د وزیر اعظم عمران خان د لیر کېدو څه اغیز وی او کنه نو په اسلام آباد کې د سیاسي چارو کارپوه قریش خټک وایي چې د اتل سم آئینی بدلون وروستو د مرکزی حکومت د لریکېدو سره په صوبو هیڅ اغیز نه غورځيږي
تر کومه پورې چې په مرکز کې د قومي اسمبلی تحلیل تعلق ته صوبایي اسمبلی سره نو د دواړو چې دی یو بل سره څه تعلق نشته ځکه چې د صوبایي اسمبلی چې دی د ټول کاروبار چې دی هغه وزیر اعلی سي په گورنر ته ورکي او گورنر چې دی هغه به بل آئینی اختیار استعمالي او بیا به اسمبلی ډیزولو کوي نو ما ته داسې نه ښکاري چې د خیبر پختونخوا حکومت چې هغه به تحلیل کړي شي ځکه چې هلته کې د پاکستان تحریک انصاف یو خو اکثریت سره چې کوم حکومت دی ډېر مضبوط حکومت دی
بل خو ته پاکستان تحریک انصاف غړي داوی لري چې د دوی ګوند د دې هر سبا وجود هم په اولس کې د ملک مقبوله ګوند دی او هم دغه وجه ده دوی تیر بلدیاتي ټاکنو کې د ټولو زیات څوکۍ ترلاسه کړې دي پیښور کې خبريال لحاظ علي د دې ګټو وجه ښایي
پاکستان تحریک انصاف د دوی مرحلې د پر په منظم انداز کې بلدیاتی انتخاباتو ته کوشش وکړ خپل پارٹی چې کوم د ری ارګنایز کړل دا موجه چې کومه ده چې دی وخت کې پاکستان تحریک انصاف په عمومي توګه خپل ورکر په دې خبره باندې کنوینس کو چې د ګرانی دا وجه چې کوم پاولنی مرحله کې انتخاباتو کې شکست و جواب هغه صرف مقامی نه بلکې بین الاقوامی ده
د دې هر څل لپاره مو د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف مرکزی او صوبایي چارواکو سره څو سوزله د تماس نیول هڅه وکړي خو د هغوی د سیاسي مصروفیت له وجې مشال لیډو سره خبره تره و ونه کړی. بلخوا مخالف ګوندونه وایي د وزیر اعظم او د حکومت د نااهلۍ له وجې دوی د وزیر اعظم عمران خان خلاف د عدم اعتماد تحریک راوړلو پریکړه کړې وه. ولې د هغې وړاندې وزیر اعظم عمران خان د قومي اسمبلې ماتولو لپاره صدر پاکستان ته ویلي وو کوم چې هغه ومنله، او د اپریل په درېمه نیټه یې د قومي اسمبلې تحلیلولو اعلامیه لاسلیک کړه. ولې ځینې قانوني ماهرین او مخالف ګوندونه د وزیر اعظم دا ګام د پاکستان د آئین پر ضد بلي او د دې پر ضد سپریم کورټ ته هم تللی دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
اوردونکو مشال ریډیو ته تاسو وګورئ، په پېښور کې د مازیګر 5:30 بجې شوې. لنډ خبرونه له نیسی اجمل اور.
نن د پاکستان په سپریم کورټ کې د هوا دایمي سیاسي صورتحال د اسخود نوټیس کیس اوریدنه وشوه. د اوریدنه د چیف جسټس عمر عطا بندیال په مشرۍ 5 کسیزه جرګه کې کوله. عدالت ویلي چې د قومي اسمبلۍ د مارچ د 1 او د اپریل 3 د غونډو تفصیلات عدالت ته وړاندې کړل شي. د اپریل په 3 د پاکستان په قومي اسمبلۍ کې ډیپټي سپیکر قاسم سوری د اپوزیشن ګوندونو هغه عدم اعتماد تحریک غیر قانوني وګرځو چې د مارچ په 8 د وزیر اعظم عمران خان د لری کولو لپاره وړاندې شوی و. امریکا د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان هغه تور رد کړی چې وای واشنگټن یې د حکومت ختمولو سازش کړی دی. د اپریل په 14 نیټه په واشنگټن کې د امریکا بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس وویل چې امریکا د یو ګوند په مقابله کې د بل ګوند ملاتړ نه کوي، بلکې د ده په خبره دوی د پراخو اصولو په اساس د قانون واکمنۍ او برابر انصاف ملاتړي دي. د پاکستان ولسمشر ډاکټر عارف الوی د وزیر اعظم عمران خان نه او ماتې کړل شوی قومي اسمبلی کې د حزب اختلاف له مشر شهباز شریفه د نگران وزیر اعظم لپاره د اهل کسانو د نمونو پړه تجویز غوښته دي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړي فواد چودري بیا ویلي چې عمران خان د نگران وزیر اعظم لپاره د ستر عدالت د پوخنی چیف جسټس ګلزار احمد نوم تجویز کړی دی. د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړی استازي تامس ویسټ وای افغانان لیوالې دي چې زر تر زر خپل جنکی په سکولونو کې وویني. ویسټ نن په ټویټر پاڼه لیکلي چې په دې تړاو یې پرون له پوخانی ولسمشر حامد کرزی سره خبرې کړې دي، او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی وای چې له روسیې سره د جګړې د ختمولو لپاره د مذاکراتو پرته بل لاره نشته. نوموړي زیاته کړې مذاکرات په داسې وخت کې کول ګران دي چې د روسیې پوځیانو لخوا د ملکیانو پر ضد د ظالمانه کاروایانو نښې مخې ته راغلي دي. هلته روس بیا دا تورونه رد کړي دي.
اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی وایي نړۍ به په بوچا ښار د روسیې د نسل وژنې د ځای په توګه وپیژندل شي. دا ښار تازه د روسیې پوځیانو له ولکې آزاد شوی دی. د رپورټونو پر اساس د بوچا په لارو کوڅو کې لسګونه مړي پراته دي. په دې اړه د مشال رادیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ له صفی الله ستانکزی اورو.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی ورسته له هغه په بوچا کې روسیا په جنگي جرمونو تورن کړ چې د روسي پوځیانو له وتلو ورسته د ښار په کوڅو کې په لزګونو جسدونه وموندل شول. زیلنسکی پرون د بوچا ښار په وڅنډه کې خبرې لاندې تغیدې.
دا جنگی جنایتونه دي او نړۍ به د نسل وژنې په توګه وپیژني. تاسو نن دلته یاست او ګورئ چې څه پېښ شوي. مونږ پوهیږو چې په زرګونو خلک وژل شوي او شکنجه شوي، پښې یې پرې شوي، په ښځو جنسي تیری شوي، ماشومان وژل شوي. زما په اند دا له دې څخه ډیر دی، دا نسل وژنه ده.
ورسته له هغه چې زیلنسکی خبرې خلاصې کړې، اوکراینی چارواکو ژورنالیستان هغه ځای ته بوتلل چې د دوی په وینا د ماشومانو لپاره د اوړي استوګنځای وو، او دوی ته د 5 کسانو جسدونه وښودل چې لاسونه شاته تړل شوي وو. چارواکو ویلي دغه 5 کسان چې ټولو ملکي کالي اغوستي وو، مخکې له دې چې اوکراینی ځواکونه دغه ښار بیرته ونیسي، د دوی په خبره د اشغالګرو روسي پوځیانو لخوا وژل شوي وو. خپلواکو سرچینو د اوکراینی چارواکو دغه ادعاوې لا نه دي تایید کړي. د بوچا مرستیال خاروال د یکشنبه پورې زویل چې د ښار 50 اوسیدونکي د روسیې د سرتیرو لخوا په خپل سره توګه وژل شوي. روسیې لکه چې د فبروري په 24 په اوکراین یرغل وروړې ملکانو هدف ګرځولي رد کړی دي.
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د مخام تر شپګو.
اردوونکو 200 ورځې کېږي چې په افغانستان کې لشپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو محرومې دي. طالبانو د کورونا او نړیوالو فشارونو باوجود لا هم د جنو خونځي نه دی پرانستي. افغان جنی وای خپل راتلونکو ته سخت اندېښمن دي. سفی الله ستانکزه رپورټ راکوي.
په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د تړل کېدو 200 ورځې پوره شوې.
مونږ ولې درس وای له حق نه لرو؟
دا هغه پوښتنه ده چې د سنا په څیر ګڼي افغانز د کوونکې له طالبانو مطرح کوي. سنا د رابعه بلخی د لسم ټولګي زده کوونکې د چلاتو میاشتو رئیسې په مخ ټولګي تړلې پاتې، خو وایي هیله منه ده چې ښوونځي پرانیستل شي.
دا خو د مونږ یو لوی هیله ده چې مونږ مکتبونه شروع شي. کله مونږ مکتبونه شروع شي د افغانستان آینده به مونږ سره جوړ، مونږ به جوړ کړو. کله مونږ مکتبونه جوړ نشي انجلکیانو هیله به له خاورو سره خاورې شي.
طالبانو د 14 کال د وګي اسمبلی په 8مه د هلکانو او وړو نجونو ښوونځي پرانیستل، خو لشپږم ټولګي پورته نجونی به برخلیک پرې خودي. د بغلان د جنو د لیسې د یو لسم ټولګي زده کوونکې فرزانه عمر خیل ازادي راډیو ته ویل چې له نامعلوم برخلیک سره مخ ده.
طالبان له وروسته پریکړې له شپږم ټولګي نه پورته ښوونځي وتړل. مونږ نه هیله کولو او اوس داسې په چورت فکر کې یاستو چې شاید مونږ یو نامعلومه برخلیک سره مخامخ شو.
د نړیوالو کورونی فشارونو سره بیره طالبانو له هغه ژمنه نه ده پر ځای کړي چې ویلې د طرز العمل په جوړولو به د نجونو ښوونځي پرانیزي. اوس یې د نجونو یونیفورم د ښوونځیو د تړل کېدو یو علت بللی. ټولې هیلې پسرلی ته به چې ګواکې د نوي ښوونیز کال په پیل سره به له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي پرانیستل شي، خو طالبان په خپله هغه ژمنه ونه درېدل چې ویلې په عمل کې د نجونو ښوونځي پرانیزي. د افغانستان د ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری دا اونۍ ویلي د نجونو د ښوونځیو پرانیستل د طالبانو لپاره یو آزموینه وه. هغې زیاته کړې تر څو چې طالبان په دې تړاو د نړیوالو غوښتنې ونه مني پر دوی لګول شوي بندیزونه به کم نه شي او نه به هم په رسمیت وپېژندل شي. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت وایي دوی د خپل مشرتابه امر ته په تمه دي او هر کله چې ورته امر وشي په ټول افغانستان کې به د نجونو ښوونځي پرانیزي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د خوست اوسیدونکو د روژې په میاش کې چې همدا اوس روانه ده د خوراکي توکو د بیو لوړېدو شکایت کوي او غوښتنه کوي چې مسول ادارې باید د توکو نرخونه کنټرول کړي. دوی وایي د خلکو اقتصاد کمزور دی خو د توکو بیا بیا په ځانګړي ډول په دې روژه کې په لوړېدو دي. بل لور ته د خوست چارواکي د دوکاندارانو او سوداګرو غوښتنه کوي چې د روژې د میاشتې په خاطر د خوراکي توکو په بیو کې کمښت راولي. نجیب الله الوخیل حال راکوي.
د افغانستان د نورو سیمو په شان خوست کې هم خلک د روژې میاشتې پر راتګ سره د خوراکي توکو او ترکاریو د بیو له لوړېدو شکایت کوي او له اړوندو ادارو غواړي چې نرخونه کنټرول کړي او سرغړوونکو سره قانوني چلند وکړي. دوی وایي د خلکو اقتصادي حالت کمزوری دی خو د خوراکي توکو بیې د روژې په روانه میاشت کې د هرې ورځې په تېرېدو سره لوړېږي. د خوست مرکز اړوند د ورغه کلي اوسیدونکي اشرف مشال راډیو ته وویل
ولالو نرخونه ډېر جګ شوي دي، موږ اقتصاد ډېر کمزور دی، بکریه کور کې پروت یو، موږ خپل وړو آسا والا کلر ریچ آسا والا کلر.
وحید الله یو بل ځوان دی چې په خوست ښار کې لاسي ریډه چلوي. نوموړی وایي هر ورځ له 80 تر 100 افغانیو پورې کار او مزدوري کوي او په میاشت کې په خپله مزدوري یو بوجی وړه او ریجی نشي اخستلای. دی غوښتنه کوي چې مسؤولی ادارې د پخار کې د خوراکي توکو د نرخونو کنټرول ته پاملرنه وکړي.
می حواله گئی وختي ګډیر وسی کامل جی چلای پمیاش کې اسنه کې اړ تروړه خوسته شي د سامان د مسخ جک شوی دی دغه سر کې دی په گئی وختي روزي ورزه اتیا سل د بیو غټي میاش کې اسنه کې اړ تروړه ورېج تروړه غوړی واسلري.
د غلي او نور خوراکي توکو په خوا کې د ترک ریو اب سبزیو به هم لوړی شوې دي. رومي بانجان چې له روزي مخ کې 1 کیلو په 70 افغانۍ ول او سیبای 80 افغانۍ شوی. بینډي چې مخ کې 1 کیلو په 90 افغانۍ وو او سیبای 150 افغانۍ ته لوړه شوی. د وچو پیازمن چې مخ کې 30 افغانۍ پوري وو او سیبای 200 افغانۍ ته لوړه شوی ده. د خوست خر سوداګر او دکاندارانو وایي د توکو به دوی نه دی لوړی کړي، بلکې د افغانستان په ګاونډي هیوادونو کې چې دوی ورسخه توکي راوړي د خوراکي شیانو به لوړی شي. د خوست خر دکاندار لامیر وای
بدایوا او تاکه بینه نه د توخه یم چې د اوکرين تاثیر چې پویچو تاجکستان او پاکستان یې دغه اله چې پویچو نو 200 په نور جک شي دي. مخکې بغلان کو په 215 پرون مچاته زنګ والا په 200 اتیار په یومان ده.
بل لوري ته د خوست چارواکي له دکاندارانو او سوداګرو غوښتنه کوي چې د روژې د میاشتې په خاطر د خوراکي توکو په بیو کې کمښت راولي. د خوست اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وویل
د مو د ټولو تجارانو نه دکاندارانو نه د دینې مې هم دا خواهش ته چې دوی په خپل نرخونو کې کمښت راولي او د اخیستونکو نه مې هم دا خواهش ته چې د ضرورت نه اضافه شاید باید ونخلي او کچیرته د ضرورت نه اضافه شای ونخلي دا به دولت اصراف نخلوس وي او ولته به د دکاندار هم اضافه شای نه خرج.
د خوست اوسیدونکو داسې مهال پر روانه روژه کې د خوراکي توکو او ترکاریو د بیو لوړېدو شکایت کوي چې د ټول هیواد په کچه په وروستیو میاشتو کې د خلکو اقتصاد کمزورې شوی، د خلکو لپاره کاري فرصتونه کم شوي او بیکاري ډېره شوې ده.
نجیب الله لوخیل رپورټو د جنوبی وزیرستان انتظامی چارواکي وایي د روژې میاشت لپاره په سیمه کې درې ارزانه بازارونه لګولې دي چې دوی په خبره خلکو کولی شي د روزمره ضرورت شیان په ارزانه نرخونو ترلاسه کړي. خو د دې سیمې ځینې اوسیدونکي شکایت کوي چې په دې ارزانه بازارونو کې له وړو چینې علاوه نور هیڅ هم نشته. تفصیل اشتیاق مسید را کوي.
د سویلی وزیرستان مقامی انتظامیه چارواکی ویایی چې خلک ته د روژې په میاشت کې رعایتي نرخونو باندې خوراکي شیونو ورسول د پوره یې درې بازارونه قائم کړي دي. په دغې برعکس د سویلی وزیرستان اډیشنل ډیپټي کمشنر فید الله مشال ریډیو ته وویل
درې چې کوم دي دا پرمننت بازار دی، یو وانا، یو سرروغا او یو مکین. او د نه علاوه چې کوم موبایل بازار ټایپ یا موبایل شاپ ته یې نو دا چې دی په سروې کې مولا خان سوري زم ورسک توي خلو او د انګورټ او شکی شې دي. کوشش شو دا چې دا په شه مارکیټ نه وي دوی ری پی درې ری پی کم ریټ باندې سبزی ملاوي جوړ. دوه خبره دا چې دی ته وي چې کومه دا سبسډایز ویټ تا دی چې کوم وړ دی سرکاري ریټ باندې دا غوړا سيږي.
په دې ونه سیمه یو مشر یا وزیر وایي چې په حکومتي رعایتي بازار کې د وړو او چینی نه علاوه خلکو ته نور سا هم نه ملاوی جی
څرنګه چې د حکومت داوی کی چې په ونه کې مسستا بازار لگاولای دی نو پاکه صرف دا د چې دونا سایي حقیقت چې دا 20 کیلو 10 کیلو ورکایي هغه په شرط ملای چې 3200 غورې نه لای چې نه دا په داړې ورکایي خالی وا داړې نور خو سبزه بالکل دام را چکه دي چې د کوستې سر 70 ریپي دی ټماټر په 200 ریپي دی نو سبزه یې نه وی دا وکړ چې کله دې دانه دې ختم را سخت غره نه دوس یک دام ا دې 70 ریپي شاید
د ماکین سیمې تجارانو اتحادیه مشر ریاض مسید ویایي چې مقامی انتظامیه په ماکین کې د رژې میاشت د پوره یې د رعایتي نرخونو بازور لیا قائم کړی هم نه دی.
دغه رژه نه مخ شه موږ سره ایډلیسی خبره کړې وه د ارزون بازار په بارک شه خو سفر یې سهال روغلی نه دی. د کندورون مې ورته برابر مارکیټ مې ورته سیټ کمونه مارکیټ غوښتای و بیا مو ورته رینټ ونه درنه غوړي فیس به لاله درکوي چې خلک سہولات وي خو لکایو سفر یې دوباره حل
پر سره روغ کښې د حکومتي ارزون بازور حال د سیمې اوسېدونکی محمد عثمان په دا رنګ بیانوي.
سره روغ سستا بازار پاشه خو غاله تا د نلاویږي په 750 روپۍ باندې 40 کې جی او نور خو هیڅ شای هم پکښې نشته دی لکه اوړي کسا چینا کسا.
د سویلي وزیرستان اوسېدونکي دا هم وویل چې مقامي انتظامیه چارواکیو ته په چار دو چې د رژې په میاشت کښې د خوراکي شایونو قیمتونو کښې اضافه کوونکو مخنیوی وکړي او په سیمه کښې حکومتي ارزون بازارونو ته هم هغه خوراکي شایونه ور ورسوي چې کوم د ملک په نورو ښارونو کښې خلکو ته په دا بازارونو کښې ورکول کېږي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شي.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوستری ګټه پورته کړئ.
د سواد د کابل تحصیل پولیس وایي په شاډیرای کلی کې د غیرت په نوم د یوې ښځې او سړي د وژنې په تور یو کس گرفتاره کړی دی. دا وژنې د اپریل پر لومړۍ نیټه شوې وي. د بشري حقوقو ځایي فعالان وایي په تېرو درو میاشتو کې په سواد کې د غیرت په نوم د وژنو شمیر شاوخوا 20 ته رسیدلی دی. د سواد د پولیس یو مشر وایي د ناموسي وژنو په عمده لاملونو کې د کورونا او شخړو ترڅنګ ځینې ټولنیز روایت هم شامل دي. د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن ترڅنګ ځینو نړیوالو ادارو هم په پاکستان کې د غیرت په نوم وژنو پیښو په دغه پیښو کې په زیاتوالي اندېښنه ښودلې ده. د مجید بابر رپورټ ورو.
د سواد د تحصیل کابل په شاډیرای سیمه کې یو خزا او سړی د غیرت په نامه وجلې شوی. د تحصیل کابل شاډیرای تانی ایس ایچ او احمد حسین د اپریل په 2 مشال لیډیو ته ویلي چې په وجنه کې ککړ کسي نیولې.
دا خو بیا د شپې شې را دی الک خپل خزا وشته دی الک سره ګریټار دی الک قتل کې برامد دی. نو هغه و چې هر در عالم او د سمه د خسر په کمره کې وو.
په سواد کې د بشري حقوقو لپاره کارکونکو ادارې اویکننګ یو مشر شمشیر علی خان وای چې دی وجنو سره د روان کال په تیرو درو میاشتو کې په سواد کې د غیرت په نامه د وجونو شمیره شوخوا 20 ته ورسیده.
د نورو علاقو په نسبت ملګند ویژن یا د پښتونخوا د نورو علاقو په نسبت باندې زم په سواد کې د غیرت په نوم باندې وجونی چې کمی دي ډېرې سی وادي. په تیر شي کال شمیره کمنګو ګورونو هغه هم تقریبا د د سلويخت نه سی وادي چې یاره په یو کال کې د غنانه چې کمی دي د غیرت په نوم باندې وجونی شي. دا اوس چې کم کال روان دی سلورو میاشته په دې سلورو میاشته کې د ما په خیال چې کم دي 3 لسونه د شلو پورې داسې واقعیت شو چې په هغه کې زنانه او نارینه چې کم دي هغه د غیرت په نوم باندې وجلی دي. او پرون دلته شاډیرې علاقه کې یو علاقه د تو تشاډیرې وتوي چې د هغه په علاقه کې یو زنانه د غیرت په نوم باندې خپل خاون وجلی ده.
د بشري حقوقو نړیواله اداره هیومن رائټس واچ د ناموسي وجنو په اړه د 2023 کال پر راپور کې وایي چې د ناموسي وجنو د مخنیوي لپاره د یو شمیر قوانینو منځورولو باوجود په پاکستان کې هر کال شوخوا تر 1000 پورې خزې د غیرت په نامه وجلې کیږي او دا شمیرې د 2016 میلادي کال نه مخ په زیاتېدو دي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په 2023 کال کې په خپل یو راپور کې په پاکستان کې د ناموسي وجنو تر شا په بنیادي وجوهاتو کې یو څو په ګوته کړي لکه کورنۍ شخړې او د خوخي په ودونو کې د کورنۍ د مشرانو د فیصلو نه منل یاد کړي وو. خو په سواد کې د پولیسو د پلټنو د سانګي او مشر ډي اس پي باچا حضرت د اپریل په 2 مشال لیډیو ته وویل چې د دې تر شا یو شمیر ټولنیز او روایتي وجوهات دي. کلتوري ټولنیز او روایتي خندان یوازې د تعلیمي پرمختګ په ذریعہ لري کېدای شي. خو دا طبيعي چې د هر جرم تر شا لوی وجوهات غربت جذباتیت او ناپوهی وی. بلخوا د پاکستان اسلامی نظریاتی کونسل چیئرمین ډاکټر قبلا یاز وای چې په اسلام کې د عدالتي نظام انصاف په ذریعہ د جرم او سزا د یقیني تعین نه بغیر چاته سزا ورکول د اسلامی تعلیماتو پر ضد کار دی.
پښتنو چې کوم یو کلتور دی نو پاره کې کسړې هر څه هم غلط کارو کې نو هغه بیا هم خلق د هغه نسترګې پټې کی او کده خزنه غلطي وشي نو دا ایم ممکنه ده چې د نن په نوم باندې هغه ته سزا ورکړې شي یا قتل کړې شي. اسلام قانون په خپل لاس کې د اخیستو اجازه نه ورکړي او هغه کچرته په چا باندې سه الزام راشي یقینا چې هغه دا غواړي چې یو عدالتي پروسس وي او ملزم ته هم د صفای موقوي او په گواهانو باندې کچرته وی جراو اوشي او بیا کا س جرم وی نو سزا اوشي.
په خیبر پختونخوا کې د ناموسي وجنو د مخنیوي او په دې وجنو کې ککړو کسانو ته د سزا ورکولو په اړه مو د قانون صوبای وزیر فضل شکور سره په بیا بیا رابطه وکړه خو بریالي نه شو. البته په 2014 میلادي کال کې د پاکستان د پارلمان په ګډه غونډه کې د ناموس په نامه په وجنو کې ککړو کسانو ته د سزاګانو په اړه په منظور شوی بل کې ویل شوی وو چې مجرم په هغه صورت کې د مقتول کورنۍ معاف کولای شي چې ورته د مرګ سزا باورول شي. د دې نه علاوه به مجرم خپل سزا هرومرو پوره کوي.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
مشال ریډیو دردونکو د خبر پښتونخوا په حکومت کې د ولسی خیر خیګړې ادارې د ملګرو ملتونو د پرمختیايي ادارې په مرسته د دې صوبې په څلورو قبایلي ضلعو کې د ښځو لپاره د هنري تربیې یو پروګرام پیل کړی دی. د پروګرام سرواکي وایي په خیبر، کورما، باجوړو، ممندو کې یو سل شل ښځو ته د کالینونو جوړولو، د خوړو په ډبو کې د بندولو روزنه ورکوي. د دوی په وینا همدا ښځې به د دې جوګه شي چې د خپل چم مالت نورې ښځې هم تربیه او په کار کړي. په باجوړ کې د ښځو د هنري زده کړو د داسې یو مرکز یو مشره د تربیې د دې پروګرام ستاینه کوي. خو وایي چې د قبایلي ضلعو له ښځو سره باید د هنري توکو بازار ته د رسولو په برخه کې مرستې وشي. ملیحه امیرزاده رپورټ راکوي.
د خیبر پښتونخوا د ولسی خیر خیګړې څنګه د قبایلي ضلعو ښځو ته د هنري زده کړو یو پروګرام پیل کړی دی. دغه پروګرام اوس مهال د ملګرو ملتونو پرمختیايي ادارې یو ان ډی پی په مرسته په څلورو قبایلي ضلعو کې ښځو ته د کالینونو جوړولو او نورو کاروبارونو د پیل لپاره هنري او تکنیکی زده کړې ورکوي. د ملګرو ملتونو پرمختیايي ادارې دغه پروګرام مرجډ ایریاز گورننس پروجیکټ یا د زمشو ضلعو د حکومتدارې پروژه نومیږي. د ادارې لخوا دغه پروګرام د عملي کولو لپاره ټاکل شوی او چارواکي فایزا بابر د اپریل په دویمه مشال ریډیو ته وویل چې د دې مقصد د قبایلي سیمو زنانه د دې جوګه کول دي چې خپل کاروبارونه څنګه پیل کړي او بازار ته د غیر رسایي څنګه عمومي
فوډ پروسیسنګ او یو کارپ ریټریوینګ نو دې کې با 120 خزی با ٹرین کی گی ان ایچ سیکٹر 120 خزے بچی دا با ماسٹر ٹرینرز یا مشرانی دا با بیا مخکے تا اوور دا پیریڈ آف 2-3 منتھس دا ٹرین شی آف پل آف پل ڈسٹرکٹس کے نو آئی پسا بدا یو خزا با گروپ آف 10 یا 12 10 ٹو 12 گروپ یو خزا با اگر ٹرین کئی پل کمیونٹی کی دا ماسٹر ٹرینرز جی دی نو دا دمن facilitation centers دی دا سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ اگے کی ٹرین کی گئی اختری اور ڈپارٹمنٹ بے اگا کئی مانیٹر کئی اختری دا ٹول پروسیس بیا بدا مخ کی کنیکٹ کی گئی فار اسمال گرانٹس ہر سرچ دے کبیا افبل سیٹ اپ سکول واڑی کنا اگا مخ کی کالج
دا پروگرام لاندے وارلا مخ دا خیبر پر لنڈی کوتل او شاکس کے دا سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ پر مرکزونو کے دا کالینونو جوڑولو کار پیل شوی دے. دا غراز د کور مې په پاړه چنار او صدا کې په دغه حکومتي مرکزونو کې به هم د کالینونو جوړولو کار پیل شي. دغه پروګرام لاندې به پراتلونکي کې په باجوړ او مومند کې د خیبر پښتونخوا د ولسی خیر خیګړې څنګ په مرکزونو کې د خوراکي شیانو د پروسیسنګ کار هم شروع شي. په باجوړ کې د ښځو د تکنیکی او هنري تربیت د یو حکومتي مرکز مشر امرین رشید مشال ریډیو ته ویل چې د قبایلي ضلعو زنانا په معاشي توګه د مستحکم کولو په لړ کې حکومتي ګامونه د ستاینې وړ دي. خداغي په خبره پکار ده چې حکومت د دغو زنانو د پوهه کولو لپاره ځانګړي کسانو ټاکي چې کار کاروبار پیلول، قرضې اخستل او مارکیټ ته رسایي څنګه کېدی شي.
خاطر کې ټیکنیکل انوویشنل سټریم پکار دي 10 ټایمز مور فوکس کی ځکه چې د تعلیم خزي ډېری دي او هغه مید لایف کې دي ته دا سوچ ورشي چې یا الله زور څه کمې طریقې په خپل اختیار کې درېږم. ما داسې خزي بیلې دي چې درې درې ورځې لوګي تېره کړي، بچي لوګي ساتلي، یو ځل چې جینکیا ټرین کېدل شروع شو هغه ورک فورس جمع کېدل شروع شو. زه پرې پوهېدم چې یار زه جینکیا ټرین کوم خو هغه په نوکري نه پوهېږي، هغه په دې نه پوهېږي چې زه کاروبار څنګه سټارټ کړم. هغه لپاره یو پوره ډیزیګنیټیډ کس پکار دي چې هغه دې پوهېږي چې ورته اوس دا زده وکړه او زه فلاني نه کرګه روانه دا کرګه تاسې استعمال کا د پلان کی سره لینډ جوړ کا یو نیم شه دی پکور کې د خپل سړ کو لګار ته د کایم اف انډستری وچ دا خزه بکور کې دنه لګې کې د سړو یا بهر وتلو سټو کوم نه جوړي.
امرین رشید وای چې دا وخت په باجوړ کې د خزو د هنري او تکنیکی زده کړو واحد کالج دی چې د قبایلی ضلعو زنانو د ضرورت لپاره کافی نه دی. دا غي په خبره د غشان مرکزونه باید په نورو شپږو قبایلی ضلعو کې هم خلاص کړل شي. د سوشل ویلفیئر ډپارټمنټ چارواکو سره مو په دې اړه د رابطې هڅه وکړه خو ټلیفون یې جواب نه کړ.
د مشال ریډیو د چهار شنبې یا شروع ورځې 19 پروګرامونه
سروې
په لسنی مو بجو
د کرخه په غاړه
په یو بجا
سندرې جادوګرې
په دونی مو بجو
د مشال ترنا لاندې
پدری نیمو بجو
روختیا او درملنا
په سلورو بجو.
د روژه د زنګړی لایف نننې برخه کې مو دا موضوع سیړلې شه د حامل خزو هغه خزي چې بچو ته پیا شه دی ور کوي دا ویل لپاره د روژه څه حکم دی همدار د سپینګرو یا ډیرو کمزورو زړو خلکو لپاره د روژه نیولو یا نه نیولو څه حکمات دي موضوع مفتی ذاکر الله ذاکری روخانه کړي
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د محترم او گران ورور پختنه کړی دا چې امیدوار او باردار خزه او یا هغه خزه چې کوچنی او ماشوم تشیدی ورکی هغه لپاره دروزی خړل روا دی کنه دا چې خزه چې کوچنان تشیدی ورکی ماشومان ته پی ورکی او یا دا چې خزه چې هغه امیدوار ای د دوی لپاره شرعن روا دی چې هغه روزه ونه نیسی زکه چې په هغه صورت کې چې حامله خزه نو هغه تکلیف ورته ورکول کیږي او ممکن ده چې د هغه په بچی باندې د دې لپاره منفی اثرات مرتب شي نو دا یو شرعي عذر دی په دې خاطر باندې هغه لپاره جایز دی چې هغه افطار وکړي او هغه روژه ونه نیسي پاتې شو له هغه ښځه چې ماشوم ته شودو ورکوي نو هغې ته هم روا دی چې روژه ونه نیسي ځکه د روژې په نیولو سره او د مسلسل تندې او ولږې له کبله ممکنه ده چې د ماشوم غذا کامله نه شي او د ماشوم غذا دا یو حق دی د هغه چې هغه ته شودو ورکولی شي په ښځه باندې دا حق دی او دا مسئله شرعیه ده چې د بنده حق ده الله جل جلاله په حق باندې مخکې دی نو په دې خاطر باندې هغې ته هم روا دی چې هغه روژه ونه نیسي روژه وخوري افطار وکړي او بیا وروسته څه وخت کې چې دې ته موقع په لاس ورشي قضا راوړي که چیرې داسې چې مثلا یوه ښځه یې هغه د میاشتني مرض په سبب باندې یا مثلا د ماشوم د ولادت په وجه باندې یا که ماشوم ته د تی ورکولو په سبب باندې چې وروسته پسې بل ماشوم نظر کیږي هغه نشي کولی چې مسلسل د تیر روژې قضا راوړي او بله روژه پرې راشي نو په دې صورت کې هیڅ مشکل نه دی چې څومره یې نیولي هدې ونیسي هغه نه بعد دې په آرام سره کله چې صحت اجازه ورکړله ودې نیسي دا خبره پکې نشته دا د الله جل جلاله له خانه یو سهولت دی پاتې شو هغه کسان چې هغه زاړه دي او په ډېر مشقت سره روژه نیسي نو د مشقت د روژې هیڅ حکم خدای پاک نه دی فرمایلی چې تاسو مشقت سره روژه ونیسي او په ځان باندې مصیبت او مشقت راولي بلکې الله جل جلاله فرمایي یرید الله بکم الیسرا الله تعالی غواړي چې تاسو باندې اسانتیا راولي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوشش کوو تاسو خلکو اسانتیا راولي نو دا سړی یا دا ښځه چې عمر ډیری د شیخ فانی او شیخ خیفانی په حکم کې دي دوی به فدیه ورکوي څومره چې سرسایه موږ ورکوو هغه فدیه ده د هرې ورځ به فدیه ورکوي الله تعالی دې موږ تاسو د نیک عمل توفیق راکړي او الله تعالی دې جزای خیر موږ تاسو ټول تراکي او خدای دې د خو کارونو د اتباع موږ توفیق راکړي
د مفتی زکری خبرې مو واورېدې او دونکو د خبرونې د پای شی بی دی د خبرونو لنډیز به له انیسی اجمل وورو
نن د پاکستان په سپریم کورټ کې د هیواد پاینی سیاسي صورتحال د اسخوت نوټیس کیس اوریدنه وشوه. د اوریدنه د چیف جسټس عمر عطا بندیال په مشرۍ 15 کسیزه جرګه کې کوله. عدالت ویلي چې د قومي اسمبلی د مارچ د 1 او د اپریل د 3 د غونډو تفصیلات د عدالت ته وړاندې کړل شي. د اپریل په 3 د پاکستان په قومي اسمبلی کې ډیپټي سپیکر قاسم سوری د اپوزیشن ګوندونو او عدم اعتماد تحریک غیر قانوني ګرځولې چې د مارچ په 8 د وزیر اعظم عمران خان د لری کول لپاره وړاندې شوی و. امریکا د وزیر اعظم عمران خان هغه تورونه رد کړي چې وایي واشنگتن یې د حکومت ختمولو سازش کړی دی. د اپریل په 3 نیټه په واشنگتن کې د امریکا بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس ویل چې امریکا د یو ګوند په مقابل کې د بل ګوند ملاتړ نه کوي بلکې د ده په خبره دوی د پراخو اصولو په اساس د قانون واکمنۍ او برابر انصاف ملاتړي دي. د پاکستان ولسمشر ډاکټر عارف الوی د وزیر اعظم عمران خان او ماتکل شوی قومي اسمبلی کې د حزب اختلاف له مشر شهباز شریف د نگران وزیر اعظم لپاره د اهل کسانو د نمونو په اړه تجویز غوښته دي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړي پوا چودري بیا ویلي چې عمران خان د نگران وزیر اعظم لپاره د ستر عدالت د پخواني چیف جسټس ګلزار احمد نوم تجویز کړی دی. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي تامس ویسټ وای افغانان لیواله دي چې زر تر زر خپلې جنکې په سکولونو کې ویني. ویسټ نن په ټویټر لیکلی چې په دې تړاو یې پرون له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره خبرې کړې دي. نوموړي زیاته کړې دوی د افغانستان د راتلونکي لپاره د یو ملي مشاورتي بهیر په اړه هم خبرې کړې دي. او د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی وایي چې له روسیې سره د جګړې د ختمولو لپاره د مذاکراتو پرته بل لار نشته. نوموړي زیاته کړې مذاکرات په داسې وخت کې کول ګران دي چې د روسي پوځیانو لخوا د ملکیانو پر ضد د ظالمانه کاروایانو نښې مخې ته راغلي دي. هلته د روس چارواکو بیا د روسي پوځیانو لخوا د دې کاروایانو تورونه رد کړي دي.
اوریدونکو د خبرونو لدې لنډی سره د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پاتې ورسېده. تاسو کولی شئ پر همدې سپو د ډیوا رادیو خبرونه واورئ. ز هارون بچا، انیس اجمل او زموږ تخنیکی همکار اکرام مسکینیار د مشال رادیو ل سټوډیو اجازه درنغواړو. د خدای پامان.